السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړی کې واته سو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سنورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وره تبصره او شننه هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي.
سرټکی د خیبر پښتونخوا شپاړس دینی عالمانو د ترګري ضد فتوا ورکړي. په لسګونو هیوادونو او نړیوال سازمانونو د تیر کال له سیلابه د بحالۍ لپاره له پاکستان سره د څه د پاسه 9 اربع ډالرو مرستو ژمنه کړې. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له ایراني چارواکو غوښتي چې د بندیانو د پانسۍ کولو لړۍ دې ودروي. اوسم د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا شپاړس دینی عالمانو د ترګري ضد فتوا ورکړې او ویلي دي چې د جهاد اعلان یوازې اسلامي ریاست کولای سي. فتوا د پښتونو جوابونو په بڼه کې ده چې د جنوري پر 9 نیټه له رسنیو سره شریکه شوې ده. د یوې پښتنې په جواب کې ویل شوي چې د اسلامي ریاست د خوندیتوب لپاره د جهاد اعلان د ریاست مشر کولای سي او بل هیڅوک د اعلان حق نه لري. د خیبر پښتونخوا مشر خطیب مولانا طیب قریشی په فتوا ورکوونکو کې دی او نوموړي د فتوا د ورکولو د هدف په اړه نن مشال ډیډو تول
چې د سورزونه دا خبره وایرل شوې ده چې خدا نه خواسته چا ګیره نشته دی دا مرتد دی او خدا نه خواسته د دې سټیټ خلاف روچتېدل څوک په پولیس او په فوج کې دي دا شهیدان نه دي وغیرہ وغیرہ داسې قسمه خبرې چې دي مختلف دا به مخکې ته راتللې.
فتوا په داسې حال کې ورکړل شوې چې پاکستان په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې د ناقانونه وسلوالې ډلې تحریکې طالبان پاکستان حملې زیاتې شوې دي. د حملو ته په پام سره د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې د جنوري پر 2 نیټه د ملي امنیت شورا غونډه شوې وه چې وروسته په بیان کې وویل پاکستان د خپلو خلکو د خوندي ساتلو حق لري. په خبر پاڼه کې وسوي چې پاکستان پر هر انچ خاوره به خپل خودمختاري قائموي او د ټولو هغو ډلو په خلاف به کاروایی کوي چې تشدد غواړي. په لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د تیر کال له سیلابونو د بحالۍ لپاره له پاکستان سره څه د پاسه 9 اربع ډالرو مرسته ژمنه کړې ده. په دې کې د اسلامیک ډیولپمنټ بینک لخوا 4.2 او د اسیایي پرمختیایي بینک لخوا 1 ارب ډالر شامل دي چې په راتلونکو 3 کلونو کې به پاکستان ته ورکول کېږي. امریکا ویلي چې دوی به 100 میلیونه ډالر نور نیور کوي. اروپایي ټولنې ویلي دوی به هم د نوو مرستو په توګه پاکستان ته 50 میلیونه ډالر ورکوي. له پاکستان سره دا ژمنې د جنوري پر 9 په جنیوا کې د سوي هغې غونډې پر مهال وسوې چې د ملګرو ملتونو لخوا را جوړه شوې وه. د دې ځانګړي کانفرنس هدف دا و چې د سیلاب ځپلي پاکستان لپاره مرستې غونډې کړل سي چې هغوی استعمال کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت خلکو ته په ارزانه قیمت د اوړو ورکولو کوټه یا برخه 10% زیاته کړې ده. نن په پېښور کې د صوبې د خوراک وزیر عاطف خان خبر کانفرنس ته وویل دا اقدام یې په صوبه کې د اوړو د زیاتېدونکو بیو د مخنیوي لپاره اخیستی. نوموړي زیاته کړه چې د پنجاب حکومت هم خیبر پښتونخوا ته د اوړو ورکولو کوټه یا برخه زیاته کړې چې ورسره به په صوبه کې د اوړو قیمتونه کنټرول سي. له تېرو 4 ورځو راهیسې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو ضلعو کې د اوړو د زیاتو سو بیو پر ضد مظاهرې شوي. دا مهال په بازار کې د 10 کیلو اوړو قیمت 3000 روپۍ ته رسیدلی خو سرکاري اوړه په 1300 روپۍ خرڅېږي. صبح ولسته پر ارزانه باید اوړو ورکولو پر پروګرام هر کال 15 اربع روپۍ لګوي. د جنوبي وزیرستان په وانه کې د امنیت ټینګښ لپاره د وزیرستان ولسي پاسون په نامه احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ دوام لري. د پښتون ژغورن غورځنګ د جنوبي وزیرستان مشر شهزاد وزیر بیګام شالي ډټول پرون هم له انتظامی چارواکو سره خبري سوي خو هغه دوی مطمئنه کړي نه دي. د ولچ په خبرو اترو کې انتظامی چارواکو ته لس نکاتي ایجنډا وړاندې کړي چې د پوینا پر یو هم دوی ته ډاډ نه دی ورکړل شوی. د تور پور کړي چې انتظامی چارواکي سنجیده نه دي او یوازې د دوی د تیرستلو هڅه کوي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین شاه په دې اړه مشاله ورتول دوی د امنیت ټینګښ لپاره خپل پلان پر لټوالو ته وړاندې کړی او غوی باید له دوی سره همکاري وکړي. پر لټ د جنوري په شپږمه د یو شمیر سیاسي ګوندونو پښتون ژغورن غورځنګ مخکښ فعالانو او پلویانو په مشرۍ ته مظاهره وروسته پیل شو. اورسته خبردار چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا له ایراني چارواکو غوښتي چې د بندیانو د پانسۍ لړۍ دی ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن پرون پر ټوئیټر په یو بیان کې ویلي چې د دوو نورو وزارتچانو محمد قبادلو او محمد بروغانی د ژر پېښېدونکو اعدام د خبر پاړه سخت اندېښمن دي. د ایران دولتي رسنوي بیا د قضایي قوي قوې په حواله خبر ورکړی چې د دغو دوو کسانو د پانسۍ حکم په ایجنډا کې نه دی. په ایران کې د 2 کلنې مهسا امینی تر وژنې وروسته په هیواد کې پراخې مظاهرې پیل شوې. هغه د سپتمبر په 14مه د ارشاد پولیسو په قید کې تر بې هوښه کېدو وروسته مړ شوی و. نوموړی د حجاب په سمه توګه نه مراتلو په تور نیول شوی و. چارواکو د نوموړي د مړینې لامل د زړه درېدل بللي. په ایران کې حکومت د مظاهره کوونکو خلاف کاروایي پیل کړې چې پکې خبریالان، وکیلان، فعالان، د ډیجیټل حقوقو مدافعین او نور کسان د حکومت خلاف د غږ پورته کولو په تور نیول شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه سمون په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د خیبر پختونخوا یو شمیر دینی عالمانو رتراګرې ضد فتوا ورکړې. الته د صوبې حکومت وایي چې په خیبر پختونخوا کې د غنمو مسأله نشته او د اوړو بحران ختمون لړکې د صوبې کوټه زیاته کړې ده. خو ولس سوای
غریب سړی تاری او شیز ګران دی وروره. که یو سړی مزدور کار دی نو هغه خود دیاړي ما شپږ اووه سوه ده کنه، نو دی به په هغې کې څه ساتي؟ اوړه ګران دي، ماته چینی ګران دي، ماته غوړي ګران دي.
په داسې حال کې چې نړیوالو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د څه د پاسه $9 ارب مرسته د مرستو ژمنه کړې، د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې خلک وایي چې د سیلابونو وروستو د سکولو لپاره پاکې اوبه نه لري.
اوبو ډیره زیاته غټه مسله دا چې اوبو کې خوند دی کنه، او ګورنمنټ خو لکه مخکې موږ چې د موږ د کلي ډېر ورکوټې رینه دي راغلي څه د پوسې نه کړې نو اوس پر اوبو باره کې زموږ څه تپوسو.
او د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د امن لپاره پرله دوام لري.
زمیشو مفصله وکړه چې فلانو می مذاکرات نه وي مشو د درنې مضبوطولای غوړي چې مضبوطه کی تاکي تقریبا لاسیا کی پالتې د کومینا دی چې سپرا میشته حکومت امن نوی رکړای درنه جاری.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا دینی عالمانو رتراګرې ضد فتوا جاری کړې. ویلي دي چې د جهاد اعلان یوازې اسلامي ریاست کولی شي. فتوا د پختونو او ځوابونو په بڼه ده. دینی عالمانو د فتوا په ملاتړ کې د قرآني آیتونو حدیثونو حوالې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره سموده کې په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
میډیا سره د شریک شوی فتوی تر مخه د جهاد اعلان صرف د یو ریاست مشر کولی شي، او تر دغه علاوه هیڅوک حق نه لري چې د جهاد حکم جاری کړي. دغه فتوا چې 4 پاڼې ده په سر کې 2 سوالونه لیکلي او وروسته د هر یو سوال په تفصیل سره ځواب هم لیکلی. مشال ریډو سره دغه فتوی یو کاپی هم شته ده چې پکې اولنی سوال دا دی چې په اسلام کې د جهاد څه حکم دی، د دې اعلان په کومو حالاتو کې جایز دی، او آیا هر چا ته د جهاد د اعلان حق شته؟ جواب کې د قرآن شریف او د حدیث حوالی هم ورکړي چې خلاصې څه داسې ده چې د یو اسلامي ریاست حفاظت لپاره جهاد فرض کفایه یا فرض عین دی. خو بیا یې ویلي د جهاد اعلان به د ریاست مشر کوي، هیڅ یو بل تن د جهاد د اعلان حق نه لري، او که یو څوک داسې امر جاری کوي دغه به غیر شرعي او ناجایز وي. د دویم سوال په جواب کې لیکلي پاکستان یو اسلامي ریاست دی، ودې حفاظت کوونکي پوځیان او پولیس غړي چې د دشمن سره مقابله کې ووژل شي دا شهیدان دي. دریم سوال په جواب کې دا خبره پړاګه شوې چې په اسلامي ریاست کې د امیر معنی مشر خبره منل لازمي ده، نو د اسلامي ریاست ساتونکو پوځیانو او د پولیسو ضد د جنگ اعلان کول په ضد وسله راخستل په اصل کې د اسلامي ریاست ته اطاعت یا منلو خلاف ورزي ده چې په شرعي توګه ناجایز او حرام دي، او دغه شان خلک د سزا مستحق دي. مشال ریډیو دغه فتوا جاری کوونکو کې د یو عالم او د خیبر پختونخوا صوبي مشر خطیب مولانا طیب قریشي سره خبرې کړې. ورنه پختلی د دې فتوا جاری کولو ضرورت څنګه پیښ شو؟
چې د سور زونه دا خبره وایرل شوې ده، د څه خلکو وایرل کړي ده چې خدا نه خواسته چا ګیره نشته دی دا مرتد دی، او خدا نه خواسته د دې سټیټ خلاف روچتېدل څوک په پولیس او په فوج کې دي دا شهیدان نه دي وغیره وغیره، داسې قسمه خبرې چې دي مختلف دا به مخکې ته راتللې. او تاسو ته دا پته ده چې موږ یو ډیر سخت او مشکل وخنا را تیر شوی یو، بلکې وسم تلانی و را خلاص شوی، پورا آزاد نه یو.
د جاری شوی فتوی په سلورم جواب کې ویل شوی د اسلامي ریاست دننه هر رقم فتنه او فساد د ریاست ضد محاز جوړول، لسانی، علاقائی، مذهبي، مسلکی اختلافات او د قومیت بنو فساد خورول د شریعت د اصول په مطابق ناجایز دي، او چې څوک هم داسې کوي هغه به د پاکستان د آئین او د قانون نه بغاوت وي او دغه شنتنان به د سزا مستحق وي. د پنځم سوال په جواب کې په جمهوریت خبره کړې لیکل شوی که پارلیمنت د قرآن او د سنت په مطابق فیصلې کوي دې ته کفر او یا گمراهی نشي ویلی. مانه جمهوری فیصلې که د شریعت په مطابق وي نو جمهوریت کفر نه دی. خبریال او تجزیه کار غلام دستگیر مشال رډیو ته وویل په کار ده داسې فتوی عوامو ته ورسیږي نو دغه به څنګه رسی؟
په جمعاتونو کې روزانه په بنیاد باندې یا کم از کم د جمعې چې کومه واز وي د علما کرام هغې دې په دې کې دا خبره خلکو ته ورسوي چې یو خو په دې باندې د علما متفقه د هغې په اتفاق دی چې ریاست خلاف جنگیدل چې دی دا مناسب نه ده او د جهاد اعلان چې دی هغه صرف ریاست کولی شي بل څوک نشي کولی نو هله دا صحافیت لرلی شي.
د مولانا طیب قریشی مشال رډیو دغه پوښتنه وکړه چې دوی به د فتوا دستاویز کلی په کلی او لرو پرتو سیمو ته څنګه رسوي؟
د دې اتحاد تنظیمات مدارس چې دوی لاندې کمې مدارس کار کوي د هغوی په برکت سربم دا ټوله خوره شي او خوره شوي دم چې څه کوشش هم ورپسې په کار دی چې دا بالکل ګراس روټ لیول ته لاړ شي لاندې کلو پورې لاړ شي عام جماعتونو پورې لاړ شي چې په دې کې دا پبلیکم اویر شي نو انشاءالله چې الله نه امید دی د دې به یو مثبت دغه راوځي.
په شپږم ځواب کې لیکل شوی ګیره ساتل واجب دی خرول حرام دی هر مسلمان له پکار د ګیره وساتي خو د دې مطلب دا هرگز نه دی چې ګینې که څوک ګیره نه پرېږدي نو هغه ګینې مسلمانان نه دي هغه مسلمانان هم دي او د مسلمانانو په شان سلوک به ورسره هم کیږي. وم او اخیر سوال داسې دی چې آیا پتلون اغوستل کفر دی؟ ځواب کې لیکل شوی هر چیرته چې ټای او پتلون اغوستل د څه د وجې نه ضروري وي هغلته استعمال جایز دی او هیڅ یو تن چې ټای او پتلون اغوندي د اسلام نه خارج نشي ګرځېدلی. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدن کو مشال لیڈیو تا سوره نړیوالو د پاکستان له سیلاب زپلو سره د پاسه د نهاره بډالرو مرستو شمنه کړی ده. د جنوري په نهمه په لسکونو هیوادونو نړیوالو سازمانونو د تیر کال سیلاب زپلو سره د بحالې لپاره د دې مرستو شمنه کړی. په دې کې د اسلامي پرمختیایي بانک لخوا 4.2 او د ایشیایي پرمختیایي بانک لخوا 1 ارب ډالر هم شامل دي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به پاکستان ته ورکول کیږي. بلخوا په سیلاب زپلو سیمو کې خلک وایي چې باید د مرستې په شفاف ډول خلکو ته ورسول شي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
پاکستان حکومت وایي چې د کال 2020 کې د اگست په میاشت کې سیلابونو 3.3 کروڑ نه زیات خلق متاثره کړي چې هغې بیا بحالې لپاره په سمدستي توګه د 14 ارب ډالرو ضرورت دی. د پاکستان وزیر خارجه بلاول بټو زرداری د پاکستان سیلاب ځپلو په اړه جنیوا کې شریک هیوادونو استازو ته رپورټ وړاندې کړو. د جنیوا اعلامیې تر مخه 5.5 ارب ډالرو امداد به پاکستان کې د سیلاب ځپلو بېلابېلو برخو کې لکه بیا ودانۍ، صحت، کروندې، د موسمیاتو بدلون نه بچ کېدو او نورو شعبو کې ورکوي. بلخوا د خیبر پختونخوا خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د جنوري په 9 نیټه په خبر کې خبريالانو ته ویلي چې صبح خیبر پختونخوا کې 100,000 خلق د سیلاب نه متاثر دي او دغه لپاره 1.5 میلیون ډالرو تخمینه لګولای شوې. جنیوا کې د سیلاب متاثر خلکو لپاره مستو کې د خیبر پختونخوا برخه ضرورت پاره د پیښور خبريال لحاظ علي وایي.
خیبر پختونخوا حکومت هم په دې کانفرنس کې شرکت کړی دی او د صوبایي حکومت تر مخه او چې کله زما خبرې شوې دي تیمور سلیم جګړه تر مخه نو هغوی هم دا ویلي چې کومه برخه بین الاقوامي رورولې وکړله چې په هغې کې د خیبر پختونخوا څومره برخه کېږي زموږ تمه ده چې دغه برخه به موږ له راکړلې شي ځکه چې خیبر پختونخوا یوازې د سیلاب نه نه بلکې د دې نه مخکې د ترهګرۍ نه هم متاثر شوی دی او د ترهګرۍ نه پس چې دلته خیبر پختونخوا کې د کال 2010 کم سیلاب راغلی نو په هغې کې چې موږ کوم حفاظتي پښتې جوړ کړې وي د هغې د لاسه سیلاب ډېر زیات کم شوی دی، نقصانات کم شوی دي. نو د هغې د وجې نه موږ تمه ده چې موږ د پروټیکشن وال نور هم سیوا کړو چې دا رنګه په راتلونکي وخت کې که داسې قسمه نقصان راځي نو خیبر پختونخوا به د هغې نه بچ پاتې شي.
تیر کال د اگست په میاشت کې سیلابونو د سوات ضلع هم متاثره کړې. د حکومت لخوا شمېرې تر مخه سوات کې سیلابونو دوه نوي تنان وجلي، په زرګونو ودانۍ تباه شوي، د کروندې ځمکه خرابه شوې او په سلګونو کیلومتره سړکونه اوبه وړي. د جنیوا امداد پیکج په اړه د سوات بحرین پخوانی ناظم ډاکټر شاه خان چې پخپله هم متاثره دی او د سیلاب ځپلو مرستو لپاره هلې ځلې کوي وایي:
لکه دا زه ووایم چې دا ډېر ښه ماون دی، خو افسوس که دا متاثرینو ته ورسي، دا نه رسېږي. دا کې دا خو 100% خبره ده، ولې د نمخ کې سیلاب راغلی او په 2010 کې هغه نمخ کې زلزله راغلی وه. آ زلزله کې هم ډېر غټ اماؤنټ پاکستان ته ملاو شوی وو. که تاسو په دې سیلاب کې خیال وکړئ، دې سیلاب کې ټول نه زیات متاثره شوې علاقه چې ده هغه تحصیلي بحرین، او تحصیلي بحرین کې اته یون کونسل دی جی کورونه تباه، فصلونه تباه، هیڅ پاتې نه دی. خو زه دا غواړم چې دا فنډ چې دی برای مهرباني وکړي حکومت او خدای دپاره په ده کې لکه خپل انټرسټ والی او هغه خلق چې هغه د قوم باندې مین خلق دي هغه ته دا فنډ حواله شي، نو کم از کم دا متاثرینو ته ورسي. خو خپل رایه مې دا ده جی چې زلزله کې تباهي شوې وه چې هغه فنډ متاثرینو ته نه دی ورکړی، 2020 نه دی ورکړی، نو دا به هم خدای دې خیر وکړي، الله خیر سلا ونه شي.
جنیوا کې منظور شوی امدادي پیکج په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دغه مرستې دې د صوبې مرسته ورکوونکي ادارې پی ډی ایم ای په ذریعه ورکړی شي، خو مرکزی حکومت تر دې دمه د امدادي پیکج ویشلو طریقه کار په اړه تفصیل نه دی جاری کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او اوس د سیلاب ځپلو په اړه یو رپورټ. د خیبر پښتونخوا په سیلاب ځپلو سیمو کې ځینې کسان وایي چې د سکولو لپاره پاکې اوبه نه لري او د خرابو اوبو د استعمال له وجې له بېلابېلو ناروغیو سره مخامخ دي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پاکو اوبو لپاره د ورلا د کویانو بور او د اوبو د پایپونو لړ کې کارونه وکړي. بلخوا چارواکي وایي چې دوی په سیلاب ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو لپاره اقدامات کړي دي او د خرابو اوبو مسله یې له وړاندې نه هواره کړې ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې. د خیبر پښتونخوا په ځینو سیلاب ځپلو سیمو کې خلک وایي چې د سیلابونو وروستو د سکلو پاکې اوبه نه لري. د چارسدې په خیالي پل کلي کې فواد خان د جنوري په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د سیلابونو له وجې اوبه خرابې شوې دي، حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د خرابو اوبو د استعمال له وجې په کلي کې ګڼ ماشومان ناروغه شوي دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکوونکي ادارې یونیسف د تیر کال د اکتوبر په 2 په یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې لږ تر لږه 1 میلیون سیلاب ځپلي د سکلو پاکې اوبه نه لري او تر 6 میلیونو څخه زیات روغتیايي خدماتو ته ضرورت لري چې لویه برخه یې ماشومان دي. د چارسدې یو بل اوسیدونکي میاداد ویل چې د اوبو ټینکر له 1500 تر 2000 روپو پورې دی او دوی دومره وس نه لري چې په مستقله توګه ټینکر راولي، نو ځکه د سکلو لپاره هم دغه خرابې اوبه کاروي. د 2020 کال د جون له نیمایي څخه تر اګست پورې بارانونو او سیلابونو د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په څیر په سوات کې هم خلکو ته زیانونه اړولي وو. د سوات د بحرین اوسیدونکي سادیه خان وایي چې د دوی په سیمه کې د هوټلونو او نورو ودانیو څخه سیندونو ته د غورسول شوي خسلې له وجې له وړاندې نه اوبه خرابې شوې وي، خو اوس تر سیلابونو وروستو نورې مخېچنې شوې دي. په سوات کې اثر الدین چې د پاکو اوبو په یوې پروژه کار هم کوي وایي چې د سوات په لرو پرتو سیمو کې تر سیلابونو وروستو د پاکو اوبو ډېره لویه ستونزه ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه یې څو وارې حکومتي چارواکو ته خواستونه کړي دي، خو هغوی ورته پام نه کوي.
سره چې کوم دغه د پیپونو د سپلای چې وي دغه یې ورسره هم وړې وه،
وا بل دا چیرې دغه دغه سره ډېر زیاتې کنده اوبه هم راغلي وې د دې سیلاب سره دغه سره اوبو کې بیماریاں ډېرې زیاتې پیدا شوې څنګه چې سیلابونه رانه نو هغه زیات پریشان باندې کارو او بیا داسې دا په انګریزي کې کوم لانګ لاسټنګ پروجیکټس وایو چې را د اوبو نظام جوړول دي یا دغه دلته چې کوم سکولونه یا د چا کورونه دغه شونه په هغه باندې هیڅ کار نه دی شوی.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی د عامې روغتیا د انجینرۍ چارو د قائمه کمیټې او له سواته د تحریک انصاف ګوند غړي خالد خان بیا مشال لیډیو ته ویل چې دوی د سوات او چارسدې په ګډون د سبې په سیلاب ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو لړکې کارونه کړي دي. نوموړي زیاته کړه که اوس هم په کومو سیمو کې د سکولو لپاره پاکې اوبه نه وي نو باید د هغو علاقو خلک له دوی سره رابطه وکړي چې دا شان دا مسأله زر تر زره هواره کړل شي.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ویلی چې په هیواد کې رستې او سیلابونو تر 1.5 میلیون څخه زیات خلک اغیزمن کړي دي. نوموړي د جنوري په 9 په جنیوا کې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د مالی مرستو په اړه یوې غونډې ته زیاته کړه چې په هیواد کې د 2022 کال په اوړي کې تر سیلابونو وروسته د بحالي او بیا ودانې چارې لا پای ته نه دي رسیدلې.
اور دن کو مشال لیڈیو تاثر او یو خبر دے را سر آغدا چې د اسلام آباد پریس کلب مخیتا د جنوبی وزیرستان اسیدن کو یو مظاہرہ کرے دا وقت منگ سر ازم همکار گوہر مسید د اسلام آباد نا پا ٹیلیفون دے. گوہر مسید کا اور دن کو تا د دے مظاہرے پاڑا تفصیلات ورکے چھ دے مقصد سو او پدی کی سوک سوک شامل بو.
ډیره مننه انیسی ستړی مشی او اوریدونکو ته هم ستړی مشی وایم. په دې وخت زه د اسلام آباد کامی پریس کلب مخې ته ولاړ یم. اوس اله لږ سات مخکې احتجاجي مظاهره ختمه شوه. دا احتجاجي مظاهره د پښتون تحفظ مومنت یا پښتون ژغورنې غورزنګ او چې کوم کامی نېشنل ډیموکراټک مومنت دی د محسن داوړ هغه یې نه دربللې شوی و او دلته د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. په دې کې دوی دا غوښتنه کوله چې کوم په واڼه کې جنوبي وزیرستان کې یو پاسون ناستې د تیرو شپږو ورځو نه هغوی مطالبات ته ومنل شي، هغوی غوښتنې ته ومنل شي او دا خبره کوله چې کوم په قبایلي سیمو او په خیبر پختونخوا مختلفو علاقو کې ټارګټ کلینګ روان دي او هلته داسې کاروایی روانې دي چې د عام اولس ژوند ورسره په مشکله دي. هغه دا په زر تر زره باندې بند کړي شي، هغه دا ونیول شي. په دې اړه باندې دلته دا احتجاجي غونډه شوې وه. په دې کې محسن داوړ هم ګډون وکړو، د پی ټی ایم د اسلام آباد مشرانو هم پکې ګډون وکړو. د اغه نه سیوا دلته د سیول سوسایټي مختلفو کسانو چې هغه په لاپتا کسانو باندې په ورکو خلکو باندې کار کوي هغه هم پکې ګډون وکړو او په بشري حقوقو باندې کار کوونکو خلکو هم په ګڼ شمیر سره ګډون وکړو او دلته دا مظاهره وکړه او دا غوښتنه وکړه چې کچرته د واڼه پاسون غوښتنه و نه منل شي نو دلته اسلام آباد کې به هم دوی دا غسیستا دوام ورکړي.
جی صحیح ډیر مننه گوهر مسید معلوماتو راکول. اوریدونکو تاسو زموږ د همکار گوهر مسید نه اوریدل چې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په ځانګړې توګه د قومي ډیموکراټیک مومنت او د پښتون ژغورنې غورزنګړو په وانا کې د امن په مخه له پرلتوالو سره د یووالي لپاره مظاهره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د جنوبی وزیرستان په وانا کې د امن ټینګښت لپاره پرلت نن په 15 ورځ هم دوام لري. پرلتوال وای پرونی هم له انتظامی چارواکو سره خبرې شوې دي خو اغه دوی مطمئن کړي نه دي. دوی وای انتظامی چارواکو ته لس نکاتی ایجنډا وړاندې کړي خو د دوی په وینا چارواکي سنجیده نه ښکاري. بلخو په سیمه کې د پولیسو مشر ویلي دي دوی د امن ټینګولو لپاره خپل پلان پرلتوالو ته وړاندې کړي دي او غي باید له دوی سره همکاري وکړي. نور حال د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
وانا بائی پاس چوک سیمکشے دے سویلی وزیرستان پا زرگینا شمیر خلکو دیش پیجم جنورینا پا احتجاجی درناکشے پالاتی واحلی دی دے پشتون جغورن غرزنگ سویلی وزیرستان مشر شہزاد وزیر دے احتجاجی درنے وشتنے او دے حکومتی چارواکیو سرا دے شوی مذاکرات حال مشال ریڈیو تا پدا رنگ بیاناوی
پنځم ورځ دو چې د ولسی پاسون د طرف نه په ورنه کې پرلت او پیاجام هړتال شری دای نو په دا والا باندې درې نشست وشول د مذاکرات چې پاګه کې ډی سی ای سی او ډی پی او دا ذمہور خلکو موجود وي خو پرین مشوم ټایم د میز اخیری نشست وشه میز دس پاینټ ایجنډا مرته ایشاو نو د دې سره په دس پاینټ نه کې یو پاینټ هدا سه نو چې د میز په مطمئن کړي وای د خالی د مذاکرات په نوم باندې میز غلطه ولی او میش پټول کوم باندې ځاغ کړای دی چې د میش مزاحمت او جاری وي فارین مزدیګر میشه کی من د دې هډ کوارټر دی د آرمی جاوید سلطان کیمپ د یغ مین گیټ هغه روډ همیش بند کړای دی د امن په حوالہ سره دی بالکل نه دی سنجیده د سکیورټی نه دی وا پرمننت ناکا لگاولې دو نه دی پرمننت گاش شری کړای دی نه دی پرمننت د اصلي خلاف کریک ډاون شری کړای دی د درنه په وجود چې په وانا بازار کې په درجن درجن مصالح خلک ګرځي یا د یغ خلاف کرک ډاو نه دای شری شوای چې مصالح خلق په بازور کې باند شي نو دغه نتازه ولاګه و چې د څومره سنجیدادی
دیوانا تجرونه اتحادیه مشر مکرب خان ویایی چه دی پاکستان حکومتی چارواکی پسیمکشی یه دی امن دی پورا سگ گامونا نپور تکاوی چه پا واجه یه دی وزیرستان و لسی پاسون اتجاجی درنه مشرونه دی حکومتی چارواکیو سرا مذاکرات ختم کردی دی
تیر ورځ د میز کیم مذاکرات وشول د ای سی صاحب سره او د ډی پی او صاحب سره چې میز دتا ویلی چې کیم مطالبات په موقع باندې شي دا باندې موقع باندې تکروي شریکا هغه باندې د پدادرې دې کې بالکل چار مدو تکري لکه په ساوث وزیرستان وانا بازور کې پولیس بالکل نشتا چې میز ورځ چې پولیس تعینات کا چې خلک سره امن بازور ورته ا د نوا شریک لري جمشید وزیر چې او غشوای دی دیتا د پټه نوا چې د جمشید اف آی آر کټ شوای دی تقریباً حکومت امن نوی جاری
مشال ریڈیو چد وزیرستان ولسی پاسون احتجاجی درنے مشرانو وشتنے پاراکش سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین شاہ سره تماس ونی ولی اغوی وویل
مطالبه چې پولیس ولا ده وانه چې پولیس اکټیو کو اوس ما وتل چې پولیس په اکټیو کو نا کې په ولا کو رائډر په ولا کو سکواډ ای پی سی په دغه ځای تورې شې دی غ خلاف اکشن واخلو اوس چې کې تاسو تر نه ناست ده نو تر نه دوران چې لکه زو بازار چې تاسو د سکیورټی درکان کازه بار پولیس اکټیو کنه به کازه چوک چرنا ز شې شتیونه ز کاس چرنا ز لګور به وتوچ دا د ماتر نه کس وته نه دې صورت حال چې هو لکه ز اکټیو پولیسینګ سپیشلی په وان سیټی چې چالت دو ناس نو التا اوس مشکل ده نو رم دو تما پلان پیش کړای دا لکه تاسو به اکټیو پولیسینګ کوی نه چستا نارکاټکس خلاف پتا سو وینو دال چوک اصلي ولي غیر خلاف پو وینو تورې شرو خلاف پو وینو لکه تور سپیس خورا پو کنه تاسو نو غزه فارغ سم جام شید وزیر خو کورا دې چې لکه ما جی آی ټی ټیم جوړ کړای دا چا ایس پی انویسټیګیشن هټ کوي او چې ډی سپی دا یو چې سپیشل برانچ دا نو به دا هر اړخ نه چکم دا دې تفتیش کوي او دا تفتیش په انشاء الله موږ خپل انجام ترسو
د وزیرستان ولسی پاسون مشورونه دا هم وویل چې کا د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی لاس غشتنه زر و نه منلې بیا به دوی د لوور سویلی وزیرستان ټوله لارې تړلې بنه به مجبور وي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاندے ہلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را کړی
15 سال زما د وادو شو سو بوا ته کاله هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پرته نه انټرنیشنل مارچ کال کې دا وو کوز خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو
پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري هلو ځلو تر څنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر، انستګرام او په یوټیوب هم مشال ریډیو خپلې پاڼې لري. تاسو الته د مشال ریډیو پاڼه فالو کول یا لایک کول شئ. بیا زمونږ رپورټونه، ویډیوګانې او دغه سي د مختلفو ایجنسو یا د رپورټرانو تصویرونه چې دغه تاسو لیدل شئ خپل رائے پر اتره کول شئ. اوس په خبر کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي د عبدالحی کاکړ نبلند خبرونه وورو.
خیبر پښتونخوا شپاړس دینی عالمانو د ترګری ضد فتوا ورکړې او ویلي دي چې د جهاد اعلان یوازې اسلامي ریاست کولای شي. فتوا د پښتنو ځوانو په بڼه کې ده چې د جنوري پر 9 نیټه له رسمي سره شریک شوې ده. د پښتنو په جواب کې ویل شوی چې اسلامي ریاست د خوندیتوب لپاره د جهاد اعلان د ریاست مشري مشر کولای شي او بل هیڅوک د اعلان حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې په 13 خبر پښتونخوا کې ناقانونه وسایل ډلې طریقې طالبان پاکستان حملې زیاتې شوې دي. په لسګونه هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د کال سیلابونو د بحالی لپاره له پاکستان سره د 5.5 اربع ډالر مرستو ژمنه کړې ده. په دې کې اسلامیک ډیولپمنټ بینک لخوا 4.2 او د اسیایي پرمختیایي بینک لخوا 1 ارب ډالر هم شامل دي چې په راتلونکي کې 2 کلونو کې به پاکستان ته ورکول کېږي. د پاکستان سره ژمنې د جنوري په 9 په جنیوا کې د سوي هغې غونډې پر مهال شوې چې د ملګرو ملتونو لخوا را جوړه شوې وه. د خیبر پښتونخوا حکومت خلکو ته په ارزانه قیمت د اوړو کولو کوټه یا برخه 10% زیاته کړې ده. نن په پېښور کې د صوبې د خوراک وزیر عاطف خان خبر کانفرنس ته وویل چې دا اقدام په صوبه کې د اوړو د زیاتېدونکو بیو د مخنیوي لپاره اخیستی دی. د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو ضلعو کې د اوړو د زیاتو بیو پر ضد مظاهرې شوي دي. د جنوري وزیرستان په وانه کې د امنیت ټینګښت لپاره د وزیرستان ولسي پاڅون په نامه احتجاج پرلت نن په 5 ورځ هم دوام لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي وزیرستان مشر شهزاد وزیر بیگم شریف ټول چې پرون یې هم له انتظامی چارواکو سره خبري کړې خو هغه دوی مطمئنه کړې نه دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین شاه په جاړه مشالې ټول چې دوی د امنیت ټینګښت لپاره خپل پلان پر لټوالو ته وړاندې کړی او غوی باید له دوی سره همکاري وکړي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له ایراني چارواکو غوښتي چې د بندیانو د پانسي لړۍ دی ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن پر رد په کټر پاڼه په بیان کې ویلي چې د دوو نورو مظاهرچانو محمد قبادلو او محمد بروغانی د ژر پیښیدونکو اعدام د خبر په اړه سخت اندېښمن دي. د ایران دولتي رسنۍ بیا د قضایي قوا په حواله خبر ورکړي چې دغو دوو کسانو د اعدام حکم په ایجنډا کې نه دی.
لند خبرونه هم د عبدالحی کاکړ ناوړې د لوریدونکو اوس ورزو د یو بل ریپورت طرف ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي ښکته د جنکو تعلیمي ادارې بیرته پرانستلو اعلان کړی دی. اوریدونکو په افغانستان کې د بشري حقوقو مبارزان وایي چې باید حکومت د جنکو نورې تعلیمي ادارې هم سر تر سره پرانستي. په دې اړه تفصیل د سفیر الله ستانکزی په ریپورت کې اورو.
د طالبانو په نوي امر سره به د نوري او فرشتي په څیر زرګونه لشپګم ټولې ښکته وړې انجونې برته خوانځیو ته لاړې شي چې مخکې د خوانځیو تړل کېدو زړماتې کړې وي. نوري او فرشته چې په کندهار کې د محلي ټولګي زده کوونکي وي څه وخت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو
موږ سیمپیانو ژړل چې کورو ته لاړلو دای موږ خپل مکتبونه وایي خپل درسونه وایي دا ولې بنجي
په کور کې څوک نه لرو چې درس راتوي نه پلار مې درس ده نه مې د مور عزت باید مې ژر مکتبونه شروع په کور کې څوک کومک نه سر سره کول.
د طالبانو د پوهنې وزارت د نوي امر په اساس له شپږم ټولګي ښکته نجونې کولی شي بیرته ښوونځیو او ښوونیزو مراکزو ته لاړې شي. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله هغه دوشنبه ناوخته په یو مکتوب کې امر کړی چې په ټولو ولایتو کې باید له شپږم ټولګي ښکته د نجونو ښوونځي، مدرسې، کورسونه او د مؤسسو لخوا تمویلیدونکي ټولګي په بشپړه توګه بیرته فعال شي. په مکتوب کې راغلی چې لشپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امر سره په ځینو ولایتو کې سیمه ییزو چارواکو لشپږم ټولګي ښکته نجونې هم ښوونځي ته نه پرېښودلې. د پوهنې وزارت همداراز ښځینه ښوونکو ته ویلي چې په خپل جاب کې په پوره ډاډ بیرته تدریس ته دوام ورکړي. مولوي حبیب الله هغه ویلي که چیرته سیمه ییز مسؤلین په دې برخه کې کوم مزاحمت جوړوي نو باید رسمن د پوهنې وزارت ته احوال ورکړل شي. د دغه مکتوب صحت د طالبانو د پوهنې وزارت یو مسؤول او د باختر اژانس مشر ازادي راډیو ته تایید کړ. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لشپږم ټولګي پرته نجونې له ښوونځیو منع شوې دي. د دوی ښوونځي لا هم د شاوخوا 480 ورځو په تیریدو نه دي پرانیستل شوي او سربیره پر دې د طالبانو حکومت د 2022 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. دا پریکړې د دې لامل شوې چې په ځینو ولایتو کې لشپږم ټولګي ښکته وړې نجونې هم له ښوونځیو منع شي او د یونیسف په څیر د ځینو مسؤولو لخوا تمویلیدونکي محلي ټولګي بند شي. د طالبانو له حکومت د نجونو پر تعلیم د بندیزو د لرې کولو لپاره ګڼو بهرنیو چارواکو په وار وار غوښتنې کړي. وروستی وار د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا سره د ترکیې یو وتلی دینی عالم ډاکټر محمد غورماز لیدلی وو. د راپورونو له مخې ډاکټر غورماز د نجونو د تعلیم مخنیوی د نه منلو وړ بللی وو.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اوره ورزو د یو بل رپورټ طرف ته د سیند صبي له حیدر آباد زندانه د جنوري په 9 درې سو درې افغان کډوال افغانستان ته لیږدول شوي دي. په دې کسانو کې خزې او ماشومان هم شامل دي. دا هغه افغانان دي چې پولیسو پاکستان ته د ورتللو لپاره د قانوني اسنادو نه لرلو په تور نیولي وو او مقدمې پی جوړې شوې وې. په سیند کې شاوخوا 800 افغان کډوال د قانوني اسنادو نه لرلو په تور په زندانونو کې بندي. نور حال د کراچۍ نه نیاز علي راکبي.
پسند کی نیولې شوو د دغه افغانانو وکیلی منیزا کاکړی ایډوکیټ مشال لیډیو ته ویل په دې افغانانو کې درش پیته مېرمنی او یو اویا ماشومان هم شامل دي او د سزاګانو پوره کولو او جرمانی ورکولو وروسته عدالتونو دوی افغانستان ته د استولو امر کړی.
د اکتوبر په میاشت کې کم افغانان په حیدرآباد او جمشورو کې نیول شو چې پکې خزی او ماشومان هم ول او افغانانو ته د عدالت لخوا سزا اورېدل شوی و. د خپل سزا مدت پوره کولو پس دوی واپس افغانستان ته ولېږل شول. په دې افغانانو کې درش پېته چې وو هغه د زنانه تعداد همدارنګه یو اویا چې وو د ماشومانو تعداد او یو سل اویا چې وو هغه د سړو تعداد.
حیدرآباد څخه دا افغان کډوال په داسې حال کې افغانستان ته لېدل شوي چې د جنوري په 9 د کراچۍ زندانونو څخه 300 او یو افغانان هم خپل هیواد ته استولي وو. وکیلې منیزا کاکړی زیاته کړي چې په کې د افغانانو د نیولو لړۍ لا دوام لري.
همدارنګه په کراچۍ کې 800 چې دي د ښځو او ماشومانو په شمول لیا پاتې دي خو د افغانانو د نیولو سکه لړۍ روانه هغه لیا هم دوامدار ده. تر اوسه مطلب په عدالت کې موږ روزانه په دنیا په بنیاد باندې دا کیسونه وینو چې نوي نوي ایف آی آرس کې افغانان نیول کیږي او عدالت ته وړاندې کیږي.
پسند کې تیر کال د 2022 د جولای د میاشتې راهسې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو ریاستي وزیري حنا ربانی کر تیر کال د نومبر په 9 افغانستان ته تللی وه او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپې خستونزو په اړه هم د هغې سره خبرې شوې دي او پاکستان ورته د افغان کډوالو سره د ښه سلوک د ویزو په برخه کې د ستونزو د هوارولو ژمنه هم کړې ده. او بیا پسند صوبه کې د پولیسو لخوا د افغان د نیولو او د روان چلند باندې ځنې کسانو د بشري حقونو فعالانو سختي نیوکې کړې وي او د سن حکومت د عمل غندلې وو او ویلي وو چې افغان کډوال د مجبورۍ نه خپل هیواد پرېښودې دي او کډوال شوي دي. باید د پاکستان مرکزی او سن حکومت ته د افغانانو سره روان خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. د افغانستان اولس پخوانی مشر حامد کرزی د پاکستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او نورو پسند کې د افغان ښځو او ماشومانو په نیولو سختي نیوکې کړې وي. بلخوا د حکومت بیا د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو دفاع کوي او وایي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري. د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام من سور جوړاندې په خبری غونډه کې ویلی وو چې موږ دا قانوني حق لرو چې بغیر لویزو او اسنادو په سند کې د ژوند کولو کډوالو په ضد قانوني ګامونه واخلو. په کراچۍ کې د افغانستان طالبانو کونسلګری سید عبدالجبار بیا د جنوري په 10 مشال لیډیو ته ویلي چې 303 کسان په بسونو کې افغانستان ته روان کړي دي او د سند حکومت هیواد چارواکو سره خبري رواني دي چې په زندانونو کې پاتې ټول افغان زر تر زره خپل هیواد ته ولیږي.
پرون حیدرآباد جیل نه درې سو درې کسان خوشي سو هغه وطن ته راستانه شو. په دې کې یو اویا کسان ماشومانو، درې شپېته زنانه وو، یو سل نه شپېته نارینه وو.
وکیلا منیزا کاکړ وایي چې سخ کال د جولای په میاشت کې د کراچۍ پولیسو د اسنادو نه لرلو په تور کې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه کړې ده. اوس هم د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 800 افغانان لا بند دي، په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کراچۍ په زندانونو کې بند د افغانانو په اړه داسې راپورونه هم مخې ته راغلي چې زیاتره افغانان په بیلابیلا ناروغیو اخته شوي. د کراچۍ په زندان کې بند یو افغان بګړی بشیر خان رور عبدالکبیر بیا مشال ریډیو ته ویلي چې رور مې د 500 میاشتو راهسې په زندان کې بند او وس سخت ناروغه دي.
زما ورور بشیر نمیږي په نن نسلور میاشت مخکې نیولې او ماشکو تانه نو هغه وسره ثبوت مګوت نو نن نسلور میاشت مخکې نیولې ده. دانی بیره خطر دي، بالکل خپل کار پر خو دی ده، نګر زیدای سینه ولاړې ده. نو بل وی پولیس والا دا سیول اسپیټال ته وړي زه خبر کړم نو مزه چې بیا راغله ما غمات ملاقات ته مسرته بالکل خپل کار پر شي.
د کراچي ترڅنګ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي. خود سن پولیس او حکومت بیا وای چې واځي هغه افغان کډ وال نیول کیږي چې قانوني استاد نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا حکومت د ارزان اوړو لپاره 30% کوټه زیاته کړې ده. په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې خلک د اوړو د نرخ زیاتېدو شکایتونه کوي، وایي چې باید حکومت د اوړو نرخ کم کړي. د خیبر پختونخوا د خوراک وزیر عاطف خان بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د نرخونو د کنټرولولو لپاره اقدامات کړي دي. تفصیل غلام غوث را کوي.
صوبایي حکومت وایي ولست په ارزانه بیا د اوړو ورکولو لپاره یې نور ګامونه پورته کړي دي. د خوراک صوبایي وزیر عاطف خان په خبری کانفرنس کې وویل چې په صوبه کې د غنمو هیڅ کمی نشته او مسله یوازې د وړو د زیاتو شویو نرخونو ده. له مشال ریډیو سره په مرکه کې عاطف خان زیاته کړه چې په مارکیټ کې د وړو د زیاتو شویو نرخونو وروستو صوبایي حکومت د ارزانو وړو د مقدار د زیاتولو فیصله کړې ده.
فیصلے دا شوی دی چې خو زمونږ چې کم کوټا ډیلی ریلیز چې کم وا نو هغه موږ 30% سیوا کړل د نن نه. بل پنجاب هم کوټا سیوا کړل، هغه هم ډیلی ریلیز د 23,000 نه 26,000 ته ورسو. نو هغه سره به د پنجاب نه چې کوم راځي هغه کې بم ریټ کې کمی راشي، دلته بم ریټ کې کمی راشي. 1300 روپے دی وخت کې سرکاري ریټ دی د 20 کیلو ترولې. نو دا خو د هغه حساب سره وګوره چې دا د مارکیټ ریټ دی وخت کې تقریبا 3,000 پورې دی او حکومت په 1300 روپے ورکي. ټوټل زموږ سبسیډي 35,000 روپے د کال جوړیږي.
عاطف خان وویل چې په مارکیټ کې د وړو د نرخونو کنټرول ساتلو لپاره یې افغانستان ته د وړو د سمګل کولو د مخې نیولو لپاره هم په پوله د سارنې د عمل سختولو فیصله کړې ده.
کوم ډیسټریکټس دی اډجسنت بارډر سره هغه تم سټریک انسټرکشن دی شو شوې دي. بل دی وخت کې زینه وړو که شکایت ایم لګ ډیر وفاقي دارو سره موږ رابطه کړې دي چې تل مزید سختی وکړي چې افغانستان ته وړو چې کله پور دلته صبح کې نه پوره شوی چې مخ کې نه ځي.
دا وخت په بازارونو کې د 40 کیلو وړو د تروړې قیمت د 2100 نه واخله تر 3000 روپو پورې رسیدلې دي او د صوبایي حکومت ارزان بیا وړه په 1400 روپۍ خرڅیږي. خو د پېښور یو اوسیدونکی واجد علي وایي د ارزانو وړو په ترلاسه کولو کې د زیاتې ګڼي ګڼې له وجې د سختو کړاوونو سره مخ دي او د خوراک نور شیان هم ډېر ګران شوي دي.
مړه غریب سړی تار یو شیز ګران دی وروره، که یو سړی سرکاري تنخواګار دی تار یو سرکار تنخوا اخلي دا غلین روان دی، سرکار به ولې تنخوا زیاته کی. که یو سړی مزدور کار دی نو هغه خو دیاړي ما شپږ اووه سوه ده کنه، نو دی به پاغې کې څه ساتي. اوړه ګران دي، ما ته چینی ګران دي، ما ته غوړی ګران دي. اوړه خو اوس سورز کېږي، ما اغستی وو خدای شته، اوس لږ غونته کې رانه هیر دي. 2700 یې لګولو
خود. خوراک صوبائی وزیر عاطف خان وائی په تیرو سو میاشتو کې د ډالر او د تیلو د نرخ د زیاتیدلو په وجه په ټول هیواد کې د ګرانۍ شرحه زیاته شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس بلاړ شو بلوچستان ته. په کوټه کې پرون د اوړو د نرخونو زیاتوالي پر ضد خلکو احتجاج کړی دی. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د غریبو خلکو حالت ته دې پام وکړي. د بلوچستان د خوراک وزیر زمرک خان اچکزی له وفاق نه د مرستې کولو غوښتنه کړې ده. هغه دا هم ویلي که وفاقي حکومت ورسره مرسته ونه کړي نو تر اسلام آباد پورې به احتجاج کوي. په دې اړه تفصیل د سمت شبنم په رپورټ کې اورو.
د کوټ په ګډون د هیواد په یو شمیر سیمو کې د وړو د کمښت او لوړو بیو پر ضد احتجاجي مظاهرې شوي. د بلوچستان د خوراک اداره وایي چې دا ځل د غنمو کښتونه د سیلابونو له کبله ویجاړ شوي دي، ځکه خو یې صبح د غنمو د کمښت سره مخ ده. د پښین اوسیدونکي او د وړو کاروبار کوونکي امیر محمد کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د هیواد د نورو صوبو څخه غنم او وړه اوس دلته نه راځي، ځکه خو یې بیې لوړې شوي دي. د صوبی د خوراک وزیر زمرک خان اڅکزی پر 1 جنوري د یوې خبري غونډې مهال له وفاک او صوبو څخه د غنمو او د وړو د کومک غوښتنه وکړه. هغه وویل چې د صوبې د خوراک ادارې سره د غنمو زیرمه تمام سوې ده.
مینه کا 12.5 لاکھ بوریا میں ضرورت ہے تو اگر ہم کم سے کم 5 سے 6 لاکھ بوریا
د میاشتې 2.5 لاکھ بوجو غنمو ته زمنګ اړتیا ده. که موږ ته لږ تر لږه 5-6 لاکھ بوجۍ غنم را ورسی نو موږ تر مارچ پورې صوبه ور باندې چلولی شو. وفاق دې په بلوچستان باندې رحم وکړي. بلوچستان د هیواد شتمنه صوبه ده خو ولس یې د بېوزلۍ ژوند کوي. مونږ ګیس، گوادر بندرگاہ، ریکوڈک، سندک، کرومائٹ، کوئلا او د قدرت هر خزانه می وفاق تور کړی ده، خو بیا هم د بلوچستان اولس د بیوزلی جون کوي. وفاق ته لمونږ سره کومک وکړي کنه مونږ با په احتجاج کولو باندې مجبور کی او تر اسلام آباد پورې با احتجاج وکړو
او احتجاج لمبی کر کے اسلام آباد تک پہنچائیں۔
پر 9 جنوري په کوټ کې د وړو د لوړ بوی پر ضد احتجاج کوونکو ته د بلوچستان د اعلی وزیر کوارډینیټر بابر یوسفزی وویل چې صوبایي حکومت به د وړو د کمښت ستونزه ژر هواره کړي. دا غب خبره چې د بلوچستان اعلی وزیر د دې ستونزې هوارولو ګړی پر ګړی خپله څارنه کوي.
هم سب کو یہ پتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے پاکستان پر اس سال ایک آفت آئی تھی، سیلاب آیا۔
مونږ ټولو ته معلومه ده چې دا کال د الله له طرفه په مونږ باندې سیلاب راغلی چې له کبله یې زموږ د غنمو کښتونه ویجاړ شول. زه منم چې دا وخت مونږ د غنمو د کښت سره مخ یو، خو د بلوچستان حکومت هڅه کوي چې دا ستونزه هواره کړي. پنجاب 2 لاکھ بورې غنم راکړي دي چې په لارې دي او ډېر ژر به کوټه ته راورسیږي.
شام تک یا کل صبح تک وہ کوئٹہ پہنچ جائے گی۔
په پاکستان کې د غنمو د کمښت او بیې لوړیدل په داسې حال کې مخته راغلي دي چې د هیواد اقتصادي سروې تر مخه چې سږ کال په پاکستان کې د غنمو پیداوار 28.2 میلیونه میټرک ټنه اټکل کېدی، خو 6.9 میلیونه میټرک ټنه غنم سوي دي. د روان میاشت پر 15مه د خزانې مرکزی وزیر اساق ډار په مشرۍ کې د اقتصادي رابطې کمیټې په غونډه کې له روس څخه د 1.5 لاکھ میټرک ټنه غنمو واردولو منظوري ورکړل شوې، چې دغه غنم به د روان 2023 میلادي کال د فروری له لومړۍ نیټې څخه د مارچ تر 1.5 نیټې پورې کراچي او گوادر ته ورسیږي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د شمالي وزیرستان د تخیلو او ګربسو کډوالو د جنوري په 9مه په بکاخیلو کې د پیل کړي احتجاج پر مهال د بنو او میرامشاه ترمنځ غزیدلې سړک تړلې ده. دغه کډوال دي چې د ضرب عصب عملیاتو له کبله بې کوره شي وو او لا هم خپل سیمو ته ندي ستانه شوي. دوی وایي د حکومت لخوا له کډوالو سره کېدونکي میاشتنۍ مرستې بندي شوي دي او تر څو چې دا مرستې نه وي بحال شوي دوی به احتجاج جاري ساتي. لدی بی کورا کړل شو خلکو سره مرسته کوونکې د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام اداره وایي چې مرستې په هغو کورنیو بندې دي چې سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوي او د اوسېدو وړ بلل شوي دي. نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان د تاخیلو او ګربزو هغه کډوال چې لاستانه شوي نه دي د پرونای بکاخیلو کې احتجاج پیل کړی او بنو میرمشا سړک یې د احتجاج په توګه تړلې. احتجاج کوونکي وایي چې د کډوالو میاشتینې مرستې یې بندي تر څو چې د ټولو هغو کورنو مرستې به حل شوې نه وي په احتجاج به وي او سړک به بند ساتي. هغه کډوال چې واپس شوي نه دي د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د نظم اداره پی ډی ایم ای لخوا ورته د میاشتې 20,000 نقدې مرستې هر کورنۍ ته لیږلی شي. د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام د غلطه احتجاج کوونکو ته وینا کې وویل چې کډوالو مرستو په اړه یې سو سو وارې احتجاجونه وکړل، حکومت باور ورکړ خو عملي یې نه کړ. نن بیا احتجاج ته مجبوره شوي. د شمالي وزیرستان د تاخیلو اوسېدونکې ملک نیکمل خان په کډوالو غږ وکړ چې هر چرته چې پراته دي احتجاج ته دې راځي، سړک به بند وي، پر لت وهي تر څو چې حکومت ډاډ نه وي ورکړی.
متاثرین زیبرنا کاپ ڈی ای خان کی دی، کپ سرادرگا کی دی، کپ میرمشا کی دی، کپ کیمپینا کی دی، وہ ٹول تا دا پہ ہم دا دے ٹول مشرو نے چ گئیس تا او دلر سے او سو ہم اس تم بین روگشتل درنا او دش پہ ہوی کچا پرچا باندو کچا پرچا خلوصا دو چ پار کے سم دا می جو دا مشرو دل تا شپات رویو دا غ پر دغ زینا چ گوینی نئی چ حکومت تی مش سرا یوا دے زندگی اکسلی فیصلہ پولیس کر کڑی نوی.
د شمالی وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان گل خټک سره مو چ تماس ونیو نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې جرګه کې لګیا دی، احتجاج کوونکو ته جرګه لګلې ضربه مطمئن کړي. دوی وویل کدا کوم کورانو مرستې بنوي نو ضربه خلاصې شي او د دوی واپسی به هم زر یقیني شي. د کډوالو د غوښتنو په اړه مو چې د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د نظم اداره پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې یو لزر نوی افغانستان راسته نشوي کډوال او وړاندې نه دغلته میشته کډوالو ته میاشتینې مرستې جاری دي.
چې سړک کې کډوال وي حکومت بیا دا فیصله وکړه کوم هغه خلک دي چې اوسه پورې مرستې اخلي او علاقه کلیر ده نو هغې نه به مرستې مزید بند کړي. پی ڈی ایم ای اشتہارات وکړل ورته په میډیا باندې چې کوم خلک واپس تلل غواړي هغه د مای دیرشمې نیټې پورې رجسټریشن وکړي د بکخیل په واپسي مرکز باندې او یوه کورنۍ هم واپس رانغله. نو په دې کې بیا څه 15,000 کورنۍ نه مرستې بند شوې خو څه خلکو دا هم شکایت دی دوی واپسي نه ده شوې او مرستې بند شوې دي. په ډېرې نږدې ورځو کې به د دې فیصله د تصدیق عمل مکمل شوه دی.
ضرب اعظم عملیاتو څخه لکونو خلک بې کور اول چې زرګونه کورنۍ افغانستان ته هم تللې وې خو یو لزر کورنۍ تیر کال او 15,000 نه زیاتې کورنۍ په وړاندې کالونو کې د انتظامیه په وینا د افغانستان څخه راستانه شوې چې ورته د میاشتې 40,000 نقدې مرستې د موبایل سیم په ذریعه لیږلې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د افغانستان د خوست مساخل ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې د ناامنیو او جګړو له کبله د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي او له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. دوی یادې ولسوالۍ ته د پوهنې، بیا رغونې، روغتیا او خلکو لپاره د کارموندنې په برخو کې د پاملرنې غوښتنه کړې. بل لور ته د خوست ځایي چارواکي د یادو خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې اوس مهال ډېری پروژې په هغو سیمو او ولسوالیو کې پلي کېږي چې په تېر وختونو کې ورته کارونه نه دي شوي. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د مسافر اوسیدونکو وایي د دوی د سیمې ډیری ځوانان کار نه لري، یادی ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم خرابې دي او د پوهنې، روغتیا او د مخابراتي شبکو د فعالیتونو په برخو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د موساخېلو اوسیدونکي غني اشرف مشال راډیو ته وویل
سلو کې 15% کورونه لري او نورې دغسې بې کوره ګرځي. که چیرې کې دولت دغو خلکو ته ډېره توجه وکړي تر څو د ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي نو دا به ښه وي. که چیرې کې زمینه برابره نه کړي نو ځوانان مو بلې لارې کېږي او نامحدود برخلیک سره مخامخ کېږي. په موساخېلو ولسوالۍ کې او څو محدود کلی دي چې دلته مخابرات ښه کور کوي، دې نه لرې اطرافو سیمې کې بېخي شبکه کور نه کوي. ډېری خلک دي هغه سوپر لرې دي، هغو سره دوی تماس نه شنوای نو د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
د موساخېلو ځوانان او زده کوونکي وایي زده کړې د هرې بشري ټولنې او د هغوی د ولسونو د پرمختګ لپاره مهمې دي، خو په دې ولسوالۍ کې ورته پوره پاملرنه نه ده شوې. د موساخېلو ولسوالۍ د یوې لیسې زده کوونکی هنزر ازواک په ځانګړي ډول د کتابونو او ښوونکو د کمښت ستونزې یادوي او وایي
موساخېلو
ولسوالۍ چې د خوست ښار څخه په لرې واټن کې پرته ده او یوه غریزه سیمه ده، ناروغان پر وخت خاري روغتونونو ته نه رسیږي او هلته نږدې ورته د درملنې لازمې اسانتیاوې نشته. مدني فعال عثمان غني ولسمل وایي
په کلینیکو کې د خلک او نفوس ته په کتو د دوا درملو سره کمبودي، لکه په نفوس ته چې کسو دومره دوا درمل نه لري او تر څنګ بعضې کلینیکونه دي چې هغه د ډاکټرونو د سټاف کمزورتیا ده چې هغه لپاره باید ډاکټرونو سټاف هم زیات شي.
شاګل چې له 15 کالونو راهیسې له خپلې لاسي رړې کولنګ او بلچې سره موساخېلو ولسوالۍ ته د غځېدلې سړک خراب شوي ځایونه جوړوي وایي کدی هر څومره خواري وکړي نو څو ورځې وروسته چې باران وشي سړک بیرته خراب شي.
خو چې جوړی کم بیا پنځه ورځې شپږ ورځې بعد شي ګرپه وشي ایسي پلونه مې نشته، هغه مې نشته، تیر وتلی و ډېر خلک مرضونه چا په شوی وړه کور ته دا لیا تی ټول وتلی و بېخي لیارې باندې وې پام چې تر غلانګا پیرې ټول په شو خالدار بیدال وړه.
بلور ته د خو ځایي چارواکي وایي د لرو پرتو ولسوالیو د خلکو اړتیاو ته یې پام دی. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
ډېری پروژې په دغو ولسوالیو کې روانې دي، نورې پروژې د دوی لپاره ډیزاین شوې دي او د ولسوالیو ته په ټولو برخو کې په صحي، تعلیمي، انکشافي برخو کې به دوی ته مستقله ونډه ورکولی کېږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په ټول افغانستان په ځانګړي ډول خوست کې د خلکو لپاره د ژوند په ټولو برخو کې څه ناڅه کارونه شوي، خو ځینې سیمې د ناامنیو له کبله له بیا رغونې او پرمختګونو محرومې پاتې دي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په درېنیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره وسته روانې خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د عبدالحی کاکړ نه لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا شپاړه ځینې عالمانو د ترګري ضد فتوا ورکړې او ویلي دي چې د جهاد اعلان یوازې اسلامي ریاست کولای سي. فتوا د پښتونو جوابونو په بڼه کې ده چې پروند له رسنیو سره شریکه سوي د پښتون په جواب کې ویل سوي د اسلامي ریاست د خوندیتوب لپاره د جهاد اعلان د ریاست مشر کولای سي او بل هیڅوک یې د اعلان حق نه لري. د بداسې حال کې ده چې پاکستان کې په تیره په خیبر پښتونخوا کې ناقانونه وسلوالې ډلې تېرې کې طالبان پاکستان حملې زیاتې سوي دي. په لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د تیر کال له سیلابونو د بحالۍ لپاره له پاکستان سره څه د پاسه 9 ارب ډالر مرستو ژمنه کړې. په دې کې د اسلامیک ډیولپمنټ بینک لخوا 4.2 او د آسیایي پرمختیایي بینک لخوا 1 ارب ډالر هم شامل دي چې په راتلونکو 3 کلونو کې به پاکستان ته ورکول کېږي. د پاکستان سره دا ژمنې د جنوري پر 9 په جنیوا کې د هغې غونډې پر مهال سوي دي چې د ملګرو ملتونو لخوا جوړه شوې وه. د خیبر پښتونخوا حکومت خلکو ته په ارزانه قیمت د اوړو کولو کوټه یا برخه 10% زیاته کړې ده. نن په پېښور کې د صوبې د خوراک وزیر عطیف خان خبري کانفرنس ته وویل دا اقدام یې په صوبه کې د اوړو د زیاتېدونکو بیې د مخنیوي لپاره اخیستی دی. نوموړي زیاته کړې چې د پنجاب حکومت هم خیبر پښتونخوا ته د اوړو ورکولو کوټه یا برخه زیاته کړې چې ورسره به په صوبه کې د اوړو قیمتونه کنټرول شي. د تېرو 4 ورځو راهیسې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو ځایونو کې د اوړو د زیاتو سو بیو پر ضد مظاهرې شوي دي. د جنوبي وزیرستان په وانه کې د امنیت ټینګښت لپاره د وزیرستان د سپاسون په نامه احتجاجي پرلت نن په 5 ورځ هم دوام لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي وزیرستان مشر شهزاد وزیر بیګا مچل ریډیو ټول چې پرون دې هم له انتظامی چارواکو سره خبرې شوې خو هغوی دوی مطمئنه کړې نه دي. چې په خبرو اترو کې انتظامی چارواکو ته لس نقطې ایجنډا وړاندې کړې چې د ده په خبره پر یوه هم دوی ته ډاډ نه دی ورکړل شوی. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین شاه بیا په دې اړه مچل ریډیو ټول د امنیت ټینګښت لپاره خپل پلان پرلت وړاندې کړی او هغوی باید له دوی سره همکاري وکړي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له ایراني چارواکو غوښتي چې د بندیانو د پانسۍ لړۍ دې ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشن پرون په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د نورو مظاهرچیانو محمد قبادلو او محمد بروغانی د ژر پېښېدونکي پانسۍ د خبر په اړه سخت اندېښمن دي. ایران دولتي رسنیو بیا د قضایي قوې په حواله خبر ورکړی چې د دغو دوو کسانو د اعدام حکم په ایجنډا کې نه دی.
اور ایدن کو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې سپو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره مانی ساجمال او زم ټول همکارانو ته اجازه ترا کې. ته خدای پامان.